مز یو کلی دی تقریبا 15 نفوس لري، په دا 15 نفوس کې 10 کسه د دې نه دي، ټول په ایران کې. په ایران کې هم ظلمونه او وحشتونه ورسره کېږي چې هېڅ ظلم د منلو وړ نه دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوت زاوی د ونی د سیاسي مسایلو شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مورسته محرک علیکم. نن د طالبانو د واکمنۍ په 3 کلنې تمرکز کوو. دا ځل د طالبانو د فتح ورځ له پاکستان سره یو ځای راغلی و. ګڼو خلکو پر خوشحالي کړي، خو ګڼو نور بیا تور ورځ مانځلې ده. د نړۍ له ګډ ګډ نه د جالب خبرونو په لړ کې د سعودي د ډاکټرانو کارنامه هم درته وایم چې په چاغښت د اخته ناروغ نیم ټن یا 1500 کیلوګرام وزن کم کړی دی. لدی هم خبرې کې چلته یو عرب د ذهني سکون په لټه تروسا 350 وزنه کړی دی. نور ډیر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی دونې د مهمو پیښو د سر ټکی. د طالبانو د 3 کلنې جشن او خبرګونونه خلق وایي د طالبانو منځنې د سنبلې د 1 ملیون منځنو سره هیڅ فرق نه درلوده. دکاندارانو ماستلینو ویلي دوی باندې په زوران منځنو کې ونډه اخیستل شوې ده.
وړي غوښته ورسره وا او د نړۍ ضرور پوندو کې وادونو سره دلته مبارزه وکړه. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسمه ته حاکم کړلو کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکم کړه. دوی وخوده چې موږ حکومت شکل افغانستان ته داخل شو او د افغانستان پر خاور واکمن شو.
اګست 15 او 6 کال لا 14 اګست پاکستان سره په یو ورځ منځل د د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولسم په کې چې دوی څومره آزاد شوي دي، څومره آزاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلې ده، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وخت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لوی استراتیژیک اشتباه په تیرو 3 کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کیږي، یو غټه تشه موجوده چې دا په خپل وجود کې د اوسنی حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال اندرا وړي، کور د باندې هم نړیوال سره تعامل ته چمتو دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ او ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکی. خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای په خوانی سیاستوال د قرار کینی چانس یې بایلل ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره بدی کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوی امکان دی چې کله ترامپ بیا رسید جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نکړي، نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځن مانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویا مکلیزه سکال بیا په پښتنو بلوت سیمو کې د تورې ورځ په توګه ونمانځل شو. کورونو د تور بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلی دي.
راځي موږ چې یا نه وتلی دي د پاکستان جنډي د خپل بسات توڅو غره دا د پاکستان جنډي د کښیې.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیول ورځ د اګست په 15 نه بلکې د اسد په 14 منځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولی د کابل د نیول دریمه کلیزه د ازل د 15 اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ ورځ سره سم د اګست په 14 منځل ده. د دې ډلې حکومت د اگست په 14مه د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزات او رژي وړاندې کړي او خارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وستل. بلخوا یو شمیر خارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو. ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خپاره شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو، لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یو ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوي یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوي یو، او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړه. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دي. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گزار، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه، دوی کله د فبروري 28مه او فبروري 9مه د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15مه او چې سکل لا 14مه د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځنه دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي، بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په 10مه د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي، څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د قانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هیواده د ته میلیون وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول، هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هیوادونه حاکمان ول، خو د دوی کارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمټه، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هیوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګو نظر تغییر او تبدیل راوستي، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د ستر محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیری ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندونه د تغییر او تبدیل جرأت نشي کولای.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې لپاره دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوی دي، چې یو ډلې د کویټې شورا و چې هغه کې نظامی کسانو چې په خپل ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغه کې دي. بل ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې و د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې و د ملا یعقوب چې کسان چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې هغه پیروانو هغه ودلته په خودنه کې دی او پنځمه ډله چې هغه وړه و خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې و هغه د پیښور شورا و چې ملا کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي هغې کې تغییر و تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي و تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی او پوهېږي چې اختلاف د دې په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسه کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کینول شوی دی او دغه د عدمي رسمیت پیژندنه او ناکامی هم اماغه لامل دی چې د شاته د غیلا ځکه د خپل تجارت لري التا او پاغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د غوی سړی دی او غی کې نه ولده، مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حق دا ویلی شو چې دا په خپل ځکه هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا مل بدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دی خلا ډکه کی او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همدارس طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تر اوسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو پر اړه ضد او نقیض بیانونه ورکړي دي، خو د ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ لمنځه تلل اعلان کړي.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دي. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کوم دنده چې تر سره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دي، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس لپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوی دی چې یو نو په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کیږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو
ندی. د غراز طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه پټه تیر کړه او د دې بودیجې د تصویب توشي او پروسې ترڅنګ هیڅ نوې جزئیات له خلکو سره نه شریکي. بلخوا د طالبانو د زعیم ملا ایبت الله فرمانونه چې تر ډیره پرې و او بل پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلاً د قانون معیار لري، اما دا تقنینی فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن دی او قانون په څیر د پلي کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دوی د پاره هر څه دا روا و. ما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغه ته رای ورکړي و هلته د قواو تفکیک و هلته ولس مشر خلقو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وي. اما اوس د دې و دا کوم نظام چې راغلی دی دیو هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي او حتی د دیو مشر امیر المؤمنین څو ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغه امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دوی کوي. دوی کولی شي چې همدغه فعلي نزد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منستر ازي یا قانون اساسي منستر ازي یو لارې ته خو بده اخر تنګ دي په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختۍ او پړه په سقوط شوي جمهوري نظام مورچولې ده، خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیچا په رسمیت لا نه دی پیژندلی او افغانستان په یوه بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدللي دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي، خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی دی. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو الته مړکا بل دلته مړکوا اسلامي امارت عفو وکولا، منګ خپل ټول مخالفین ته عفا کړی، هغه که سیاسي خلکو په وزارتو پرلمانونو کې کار کول او که پوردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د پرقي مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارت ورته عفا وکولا.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بي بي سي سره مرکه کې دنجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو، په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي.
بهر ته هم دا اعلان ده چې لټول نړۍ سره متوازن سیاست غواړو، لټول سره متوازن اړیکې غواړو، او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي، خو په نړیوالو هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي، مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي.
محاسبه نه ورسره کوي، یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی. خیر نه ته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې د لکه څنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی وتی.
په تیرو دریو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه، پرته د کنسلو نه، پرته د رټولو نه، دوی هیڅ څه ولستنه دي ورکړي. هر یو مشر چې وینا د جګښې وینا د خبرې کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومي مونږ مشر عمومي عفا کړی ده، کنه مونږ بدا کړی مونږ باغ کړی. هر یو چې جګښې وینا ویلې دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندۍ ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه کوي. د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کیږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیز نه کړله، اوائد نه معلومیږي، مصارف نه معلومیږي، اساسي قانون پوره درې کال ځنډیدل دي.
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی، تنها د طالب نه دی. که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري، نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی. که جرأت او جسارت لري بحث وکړي چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ورنکړل.
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیل زاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ ده، مګر د ځان پړ نه بولی، تازه په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د دریم کلیزې په مناسبت مرکه کې تایید کړی ده چې د دوهې هوکړه پټي زمینی حمله لري. هغه ویلي دا زمینی ځکه پټي ساتل شوی دی چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي، مګر ټینګار هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي، پایلې به طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي. خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځل ولسمشر شي، شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي، خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته.
د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي، هغه سره ما یو ناس لرله او هغه په ناس کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واځي ته غنډې کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کده په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې، د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دی ټرمپ دغه شایان ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دی وکي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
خلیلزاد له تولنیو سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش پر ضد بریالي مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر اتک د فساد او مخدراتو کو د مخنیوي ترڅنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د انجونو په زده کړو بندیز یې وستون زبالل او ټینګار کړی دی چې په خوانی سیاستوال باید په خپل ځای قرار کینی ځکه هغه یې چانس بایللې
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنگ سالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه بناند د هغو په خوانیو جنگ سالارانو او یاچ په اوس وخت کې په امارت کې رامنځته کیږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي حکومتداري ولس ته ورکړي د قدرت د انحصار نه تیر شي په جمهوریت کې موږ نارې ویلې اوس هم دا نارې وایو افغانانو ته ځوانانو ته ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدی نه دا چې بیا لاړ شو در 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودي په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړاوونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخوانی خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر کوي هدایت کړی دی چې د سه کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم شوي دي په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه د راپور پاساس د دې ترڅنګ سکال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړ او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بي برخې کړي دي د وزارت سازمان ویلي خپل دغه راپور د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو مدني فعالانو د پیښو د قربانیانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې به بنسټ بللې دي
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې د انساني تحقیر او د انساني ربړونو او د بیلابیلو شکنجو ټکې وي متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یو وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونی باسونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا کې د یو شمیر سیمو پښتنو او بلوچستانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاو یو مکلیزه د تور ورځې په نوم انمانځلې ده بلوچستانو د بلوچستان په تربت پنجګور او نور سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده د غراس پښتنو قومونه هم په خیبر دره شمالي وزیرستان او جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو منځلې ده ګڼو پښتنو فعالانو د تور ورځې په توګه د 14 اگست د منځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي دیخوا په افغانستان او افغانستان د باندې د طالبانو د بیا واک تر رسیدو درې مکلیزه یا د اگست 15 هم د تور ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې د پتو غن منځلې ده. خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس وګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تور ورځ وایي؟ بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي. نو له دریو کالو راهیسې هفتهوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اګست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤل او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو غډلګۍ په نخه کړې وي چې د چکر ساتیرې او لوب لپاره پارکونو ته راغلي وي. خو دغه طالب قومندانې چې څیرې تر ډیره پټه کړې، د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړې دي. د طالبانو مخالف او فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤل او نامسؤل طالب د دیکتاتوري چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک همره و ځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوري کوي. د دې ویډیو په خبرېدو د طالبانو د مخالف فعالانو ترڅنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توند نیوکې شوې دي او دا یې له انساني وقار څخه کار بلل دي. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤلانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤلانو بیا ازادي راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوالې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونه د افسر زازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یو ورځ وروسته د ګلبدین نایب او افتا بلم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینوالو پر لوبغاړو کلک نیوکه وکړي. مینوالو ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې چاغخ چې د ټول نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواخ ګڼل کیږي. خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یو لسیزه د 650 کیلوګرام وزن درلود، د شفا د روغتون ډاکټرانو یو وروستي یو دریو کلونه کې وزن اله 35 کیلوګرام ته راخته کړی دی. خالد بن محسن شاری په 2014 کې نیم ټن څخه زیات 650 کیلوګرام وزن درلود او کورنۍ ته حتی له ځای خوځول هم سخت شوی وو. مګر څومره د وړاندې یا شاوخوا څلور کاله د مخې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپل غاړه واخیستل او شفاعت روغتون کې 13 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خون دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پر لپسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې شپږو میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 1520 کیلوګرامه وزن کم کړي او اوس یوازې 35 کیلو وزن لري. او که سم په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت دا چې یو نارینه د دوه یا دریو مېرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتبولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکونی له منځه ولاړ شي. خو راشه له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبد الله چې 15 کال عمر لري د ودونو شمیر په 35 کال نه کې 350 ته ورسید او بیا یې پریکړه وکړه چې نور ودونه نه کوي. ابو عبد الله وای لمړی واده په شل کلنۍ کې لزانه شپک کاله مشرې مرمنې سره وکړ. خو درې کاله وروسته د کورنۍ لانجو لامل بنه پرې راوسته، تر دې چې درې مو څلورم واده هم وکړ او بیا یې د کورنۍ جنجالونو لامل لومړنۍ درې مرمنې طلاق کړې. هغه وای له دغه پیښې وروسته د وی ایډیال مرمن په لټه شو او په همدې لټه کې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمیر 350 ته ورسید. هغه ویلي لزانه کشر مېرمنې سره سکون نشته، بلکې لزانه مشر مېرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندل شي. او په همدې سره د نن ومورز عمران غاړو هر جمعه د ازادۍ لپاره له سید شینواري سره خپل ومورز مهیروي.